په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه تر ورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، په خیبر جنسې کې د امن لخکر سلور غړي وشل شوې دي. ځینې قبایلي مشران وایي په راتلونکي بجټ کې د فاټا لپاره ډیره کمه برخه بیا لکړل شوې ده، او د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي اروپا نور په امریکا او برتانیا تکیه نشي کولی. د خبرونو تفصیل، په خبر ایجنسی کې د امن لخکر په خپل منځي جګړه کې سلور تنه وشل شوې دي. د یادې ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته تیر شپه وویل چې بیګا په زخخیلو بازار کې د توحید الاسلام په نوم امن لخکر کې د دوو ډلو ترمنځ په ځینې خبرو اختلافات رامنځته شول، او په یو بل یې ډسې پیل کړي چې پکې نور 15 رضاکاران نه ژوبل شوي هم دي. د مشال ریډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي دغه جګړه د کمانډر خان محمد او کمانډر محمود د کسانو ترمنځ شوې چې تر ډیره وخته جاری وه. چارواکي وایي تیر شپه اف سی سواک د زخخیلو بازار سیمه په خپله ولکه کې غستې، د امن لخکر د غړو ترمنځ یې ډسې بندې کړې او د دغې پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي استازو مشر حاجي شاجي ګلوایي موجوده وفاقي بجټ په داسې حال کې پارلیمان ته وړاندې شوی چې د قبایلو برخه پکې ډیره کمه ده. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی هڅه وکړه چې د بجټ نه وړاندې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره شاملې کړي، او قبایلي ولس هم د نورو برخو د خلکو مره پرمختیایي بجټ ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. شاجي ګل زیاته کړه
بجٹ کے ضرور پہ دسڑی پہ سر میں لہوی گی اور نور پاکستانیان ہوتا ہے پینجی بھی ذرا وفاق حکومت نے میں لہوی گی اور تقریباً تین ضلع شفارت شل ضرور پورے دی صوبے نا آگو چکم صوبہ ٹیکس جرنیٹ کے بھی تاکہ نم دو یوک کس پہ سر مانے سلویغ ضرور پہ ڈیویلپمنٹ پہ میں لہوی گی.
د یادونی د چرتیر خالی پاورس فاټا سیاسي اتحاد او یوشمن قبایلی پارلیماني استازو وفاقي حکومت ته دړکا ورکړي چې کده یادو سیمو اصلاحاتي بل منصور نکړل شو نو دوی به دروژي نپس تر نه کوي. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د واوري په سر په رامنځته شوې شخړه کې د یوې ښځې په ګډون سلور تنه وژل شوې دي. د دغه ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د چپرهار ولسوالۍ د للمې په سیمه کې تېر مازدیګر د ملارکیب او سید ملاجان د کورنیو ترمنځ رامنځته شوې، او دواړو لورو په یو بل ډسې کړي چې پکې یا د مرګ ژوبله اوښتې ده. استرالیا وای په افغانستان کې د خپل سواکونو شمیره سیوا کوي. استرالیا وای په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې د افغان سواکونو د روزنې لپاره به نور 13 پوځیان د هیواد ته واستوي. د استرالیا دفاع وزیر میری سپین نن دغه هیواد د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې د نیټو امریکا په غوښتنه افغانستان کې د خپلو پوځي سلاکارانو شمیره زیاتوي. نوموړي وویل د تراکرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې افغانستان ډیر اهمیت لري، او دې ته په کتو سره په دا هیواد کې د غوث ملاتړ ماموریت کې د افغانستان بخنه غواړم د استرالیا برخه سی واکېدل له وخت سره سم مناسب دي. لدې ګام سره په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو شمیره 300 ته ورسیږي چې ټول یې جنگي ذمہواري ترسره کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چین ولسوالۍ په وچکوټ سیمه کې د داعش ډلې او ولسي خلکو پنخته کې د داعش 45 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره پرون خپور شوي بیان کې راغلي دي چې دغه نخته د خالي د ورځې له ماسپخین پیل شوه تر ماښامه پورې روانه وه. د بیان له مخې د داعشیانو مړي په سیمه کې پاتې دي او خپله تښتېدلي دي. بیان زیاتوي چې په دې جګړه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه عام وګړي هم وژل شوي او یو تن زخمي شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدلو او له یورپي یونین نه د برتانیې له وتلو وروسته اروپا نور په واشنگټن او لندن مکمله تکیه نشي کولی. انګلا میرکل تېره ورځ په میونخ کې یوې انتخاباتي لاریون ته وویل که څه هم د امریکا او برتانیا په څیر اتحادي هیوادونو سره دوستانه تعلقات ساتل ډېر مهم دي، خو هغه به په دغو هیوادونو نوره ملا نه تړي، او پکار ده چې نور اروپایي هیوادونه هم د خپل مرام لپاره په خپل کار وکړي. نوموړي په دغه موقع زیاته کړه چې په نورو د تکیه کولو هغه وختونه تیر شول. بل خوا تیره ورځ د اروپا له سفره خپل هیواد ته د ستنېدلو نه پس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاثرات او د انګلا مرکل له څرګندونو جلا و. ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې هم دغه وخت د اروپا له دورې ستون شو، سفر یې د امریکا په ګټه و او په کې سخت محنت وکړ خو ښې نتیجې ترلاسه کړې. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون وایي نن به په پیرس کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال له نوموړي یو شمېر غوښتنې وکړي. مکرون چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې په واضح اکثریت منتخب شوي وایي چې له روس سره په یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې کول ډېرې ضروري دي، ځکه چې دا ګڼ شمېر نړیوالې مسئلې بې د سخت موقف اختیارولو نشي هوارېدلی. هغه سخت مسایل چې دا وخت ورسره دواړه هیوادونه مخامخ دي پکې د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنه، د شام په کورنۍ جګړه کې له ولسمشر بشار الاسد سره د روس مرسته او په یوکرین کې د ماسکو مداخلت شامل دي. او اخیری خبر دا چې په ټاپو وزمه کوریا کې د شمالي کوریا له وجې یو وار بیا تاوتریخوالی سیوا شوی. ویل کېږي چې دا هیواد د لنډې فاصلې وشتون کې بلاستیک میزایل ازموینه کړې ده. نن د امریکا جنوبي کوریا او جاپان پوځونو تایید کړل چې شمالي کوریا له وانسان هوایي اډې نه مشرک اړخ ته میزایل وشتلې دی. د آرام سمندرګي لپاره د امریکایي پوځ مرکزي کمان ویلي د دغه میزایل د وشتلو څارنه یې وکړه چې د دوی په وینا د لنډې فاصلې وشتون کې بلاستیک میزایل وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار رفت انجم درتا د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وای.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر اتلونکو سلیریش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم ګرم او اوچوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 سنتي ګریډ او کم نه کم سلیریش وي. په بنو کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سنتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر جنسای په بازار زخخیلو کې بیګاش په د امن لخر د غلو ترمنز په شو ډزو کې څلور تنه وجل شوی. معلومات پرې درکو. پرون په کوټه کې ډاکټرانو د صحت محکمې کارمندانو په دغه خار کې د سړی تختونه پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
جمهوری په طریقه باندې موږ د دې خلاف راوتلی یو کدا خلک نسو گرفتار زموږ احتجاج به نور پر مخ ځي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وروستیو یو شمېر ترهګریز بریدونو ذمواري د داعش په نوم وسلوارې ډلې منلې. په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي ادارې یو چارواکي وایي یا د ډله په پاکستان کې فعالیت او نفوذ نه لري.
داغی هم خیال کې لري خو داغی موجودی نشته. صورت واقعي چې ذمواري والی نو داغی کې صداقت حقیقت خو نه جنو.
او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د سوات د پخواني والیانو د کورنۍ د وغړی میاګل ادنان اورنګزیب خبري اوري.
زمنګ د تعلیم سره وابستګی د سل کال نه زیاته ده. زمنګ مشرانو د جنکو په تعلیم کې یقین ساتو.
هله د مشال رادیو سره اوسې. اولنې موضوع تر ازو د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکي وایي بیګاش په بازار زخخیلو کې په توحید الاسلام نومې امن لخر کې د دوه ډلو ترمنځ ډزې شوې چې پکې څلور تنه وجل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا دغه جګړه د محل پای ته رسیدلې او دوی د سیمې امنیت ټینګ کړی دی. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې د امن لخکر توحید الاسلام کې دننه د دوو ډلو ترمنځ په ځنې خبرو باندې تاوتریخوالی رامنځته شو او په یو بلې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د امن لخکر څلور رضاکار ووژل شول او 15 پکې جوبل شول. د بازار زخخیلو نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه دغه جګړه د دغه امن لخر د کمانډر خان محمد او کمانډر محمود کسانو ترمنځ شوې ده چې تر ډیره وخت پورې دوام لرلو او په یو بل سپکې او درنې وسلې استعمال کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه نا وخت اف سی زواک سرتیرو د بازار زخخیلو سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او هلته د امن لخر د غړو ترمنځ ډزبندي وکړه او د دغه پیښې په لټنې پیل کړې دي. یاد دیوی چې د بازار زخخیلو امن لخکر توحید الاسلام د تیری اوګدی مودې رئیس په بازار زخخیلو او تیرا کې د حکومت په ملاتړ د وسلوالو ډلو سره مزاحمت کوي او په دې سیمو کې نه پرېږدي. بازار زخخیل د افغانستان ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده، چرته نه چې په ګاډو کې خیبر جنسی ته تجارتي مالونه راوړل کیږي. په بازار زخخیلو کې پخوا یو شمیر وسلوالې ډلې وې، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د حکومت واکمني پکې بحال شوې ده او پرمختیایي کارونه هم پکې پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ډاکټرانو د صحت محکمې کارمندان وایي د صوبی حکومت د نومیالی او ډاکټرانو او همدارس د عامو خلکو د امنیت ټینګولو په چاره کې یو ور بیا پات راغلی دی. دوی په صوبه کې د سړی تختونې په خوندي خمن کړي او حکومت غواړي چې د ولس تحفظ په هر حال کې یقیني کړي. د صوبی حکومت بیا ډاډ ورکوي چې تختول شوي کسان به زر خوشی کړل شي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادې تر اتمام لاندې تېره ورځ په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره وسوه. و مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې په روانه اونۍ کې دوه چینایي شاریان او یو تاجر د کوټ ښار څخه اغوا سوی دی. دغه ډول د صوبې د نامتو ډاکټر سرجن جمیل د اغوا کولو هڅه سوې ده، خو حکومت د دغه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د پیرامیډیکل سټاف صوبایي چیرمین جمال شاه کاکړ راته وویل
په دې میاشت کې دننه د څلورم پنځم اغوا کاری د چې کیږي د تر ډاکټر خالصا باندې هم له وسو اغوا کېدو کوشش وسو، د ډاکټر جمیل صاحب باندې وسو، ډاکټر غفار باندې وسو، ډاکټر مناف اغواسو، ډاکټر سعید اغواسو، دا ټول یو سلسله دلته سیکشن ایر ایجوکیشن عبدالله جان صاحب اغواسو نو پیرامیډیکل سټاف او د وای ډی ایس رکشین ستو دا په پروګرام جوړ کی چورور نو موږ یو احتجاجي طریقه د جمهوریت په طریقه باندې موږ د خلاف راوتلی او کدا خلک نسو گرفتار موږ احتجاج به نور مست پر مخ زی.
دا ډاکټرانو ویل چې پروانه او نه کی د تشتونو په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه بغواسو د ځوان ډاکټرانو د اتحادې او مشر ډاکټر افیز مندو خیلته
دا غوکاری سلسله دا غسه درېدل نه دا هر شپږ شپږ میاسي بعد یو ډاکټر یو بیوروکریټ یو تاجر خام مخه دوی غواکي په هاي الرټ کې چې 12 غنټې سوي کم چانی زغواکړي او داغه بعد د جمیل صاحب پر کور باندې حمله وسو او په عملی کې چې دی جمیل صاحب بچاو سو او دوی راوښتي، لیکن دا سلسله چې دا دوی نه دا وایي چې موږ حکومت یو او موږ ته پروټیکشن درکو نه هغه خر گرفتار کړي.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د ډاکټرانو په ګډون د ټول شاریانو د حفاظت لپاره سخت قانونونه پورته کړي. د دې ونې ورده چې د مې د میاشت په څلورمشته منېټه د کوټې د جناټون څخه د یوې مېرمنې په ګډون دوه چینایي شاریان تښتول شوي وو. دغه ډول د مارچ په 15 منېټه د کوټ څخه د بلوچستان د لوړو زده کړو سکتر عبدالله جان قریش تښتول شوی وو چې لا اوس هم لا درک دي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي یو ځل بیا ادعا کړې ده چې تښتول شوي کسان به ډېر ژر راخوش کړل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. دغه غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا جدو جهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
انت بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
که څه هم په پاکستان کې د ورستو یوشمیر وسلوالو بریدونو ذمہواری اسلامي دولت وسلواله ډلې قبول کړې حکومت وایي یا د ډله په هیواد کې شتون نه لري دا چې داعش پرختیا هم په پاکستان کې وجود او فعالیت نه لري او کنه خبره د حکومت دغه داوی برعکس ده دا پښتون زمونږ همکار مجید بابر د چارو د پوهانو مختیخي او دا رپورت یې برابر کړی
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ترسره شو ترهګریدو پیښو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخیستې ده دا ړومبی ځل نه دی چې یاد ډله په دغه هیواد کې د خپلې موجودګۍ نښې په ډاګه کوي خو د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان تر څنګ یو شمیر حکومتي او امنیتي چارواکي په هیواد کې د یاد ډلې موجودګۍ نه انکار کوي دا چې د بیلابیلو خونړیو بریدونو د ذمواري قبلولو باوجود حکومتي ادارې د دې ډلې موجود کی نه منی د دې پښتنې په جواب کې په کراچۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي د ادارې مشر مظهر مشوانې دا نظر لري
اصل کې اوس په دین سره پراپر د وجود راغی چې دا پراپر دفتری یا دغه علاقې باندې کمزوري هغه ته لیکي چې وجود یو خبردار چې دغه هم خیال کې نشي خو دغه موجودی دغه وجود نشته هم خیال کې نشي کوم چې دغه واقع شي غیر ذمہاری وایي نو دا غی که څه صداقت سرتیجت خونې غنه نو دا خو کاروي نشته دا خو وجود نشو دا خو بیرونی د لاس هغه شو
خو په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو سیرنوی ادارې مشر محمد عامر رانا وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه د هغه هیواد د حکومتي ادارو په دریس کې تضاد هم دی او د موجودګۍ په تصور کې هم او زیاتوي
بعض ادارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ داعش کی موجودگی نہیں ہے
هغه پاکستانی ادارې چې دا داوی کوي چې په پاکستان کې داعش موجودګي نه لري نو د دې داوی نه د هغوی مراد داوی چې د منځنی ختیځ نه دلته دا ډله نه دراغلی نو نشته نو دا خو تر څه حد په حقیقت ولاړ خبره ده ځکه چې نه خو عرب او نه نور وسلوال پاکستان ته راغلي دي خو چې کومي مقامی وسلوال ډلې دي لکه طالبان او لشکري جنگوي عالمي له هغوی سره یادې ډلې اتحاد کړي دي او له یو بل سره ستراتیژیکا ملګرتیا کوي بل دا خبره هم د حکومت درې زردوي چې مقامی یا ځایي ډلو داعش سره بیعت کړي او بیا د دغه ځای ډلو بیعت منل شوی هم دی نو وس پاکستان ته پکار ده چې د دوی له موجودګۍ انکار کول بند کړي
عامر رانا وایی په پاکستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه په دغه هیواد کې سخت بنیادی تضاد روان دی د دغه هیواد د خارجه چارو وزارت په بیا بیا د دوی موجودیت ردوي خو چې کله د ترهګریزو پیښو نه پس د مقامی امنیتي ادارو داوو ته وګورئ نو هغوی وایي چې په فلانکي ځای کې مو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دومره فعالان ووجل او یا ونیول
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
دا مشال ریډیو د اردن کو د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په 13 مارچ میاش کې د هیواد دینی عالمانو ته ویلو چې د سخت دریځ پر ضد یو بیانیه مختر وړي د پاکستان حکومت په ان وخت کې ترګره ضد کامی کړنلار هم جوړ کړي خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت دغه پلان په عملي کولو کې ناکامه واقع شوی دی پښتنه دا چې حکومت د سخت دریځ مفکورې پر ضد څه کولای او یو متبادله مفکوره څنګه مختار وړل شي او دا هم چې رسنۍ په دغه کار کې د حکومت مرسته غنی کول شي او کنه د پښتنو د جواب لپاره د ګولیاز د رپورت ورو
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلت مسعود وای قامی سملې حکومت ته ویلي دي چې د سخت دریځ عزت بیانیه وړاندې کړي خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره نظریاتي دا او باید هغې لپاره کار وشي تلت مسعود ویل چې د سخت دریځ نظریاتي سوچ مخنیوي اصلي خبره ده د زیاته کړه
نریټیو ته بڑا اوبویس ہے
بیانیه ډیر ښکارا ده. دا وخت ترهګر ډلې چې کوم کارونه کوي هغه په ټولنه کې د منلو وړ نه دي. یوې عامې ټولنې لپاره دا اړینه وي چې جمهوري ادارې مضبوطې شي، د پارلمان کردار وي. که وسلوال دا فکر کوي چې خپل سوچ به په ټولنه وتپي، نو هغوی په غلطه دي. موږ مذهبي مشرانو هم دا خبره کړې چې ترهګر کوم فعالیتونه کوي غیر اسلامي دي. دا هم په یو لحاظ سره د سخت دریځې مفکورې مخنیوي کول دي. طلعت مسعود دا هم ویل چې د ترهګرو مفکورې ضد عملی ګامونو ته اړتیا ده. بلخوا د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وای چې اوس مذهبي مشرانو د سخت دریځۍ او ترهګرو خلاف یو متحد دریځ خپل کړی دی. نوموړي د دینی عالمانو کردار سربیره حکومتي ګامونو ته اشاره وکړه او ویل
چې زمونږ کوم نصاب دی هغه نصاب د تصادم په بنیاد تشکیل شوی دی، باید چې مکمل نصاب د تعامل په بنیاد تشکیل شي. عمدہ سے بیانات، عمدہ سے مضامین پکار دی کہ زمون نو کل تعامل طرف تلاڈ شی اور دنیا دے حالات نہ بخبر نسل وی اور آغا پر تہذیبی اور پر مذہبی نرگسیت کے مبتلا نہیں.
بیا دا پاکستان پخوانے سفارتکار رستم شاہ مومند وای چھ دا سخت دریز و تنظیمون مفکوری مخنیوی حل ممکن کی دی شی چھ ٹول پر زد بغیر لتوپیر کار وای وشی
خلق و توقع کاری چھ اس پا پاکستان پا مطبانی پاکستان پا خور بانی یو تنظیم هم و سواد تنظیمون کا غار پاکستان کی سار کئی کشمیر کی سار کئی بلد سار کئی اپنی تا بدا اپریٹ کولو دا فنکشن کولو اجازت نور نوی خلقو پا دے رغبانے اعتماد رائش اگر نصف رو دیا دے خلقو دکی تنظیمون دبالا دکندے رٹو لہو لوگ داکھونا دابت ان ختم شی او دو حکومت پا دکی کی تنظر دا پا خلقو کی مقبول شی.
پخوانی سفیر رستم شاہ مومند پا خبرو کی دا سخت دریځۍ ضد بیانیه کی دا میڈیا رول هم ډیر مهم وبال، خو وی ویل چې رسانی په دې لړ کې مثبت کردار نه لوبوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزئی هم دا دریځ لري چې موجوده حالاتو کې پاکستانی میډیا د سخت دریځۍ مفکورې ضد هغه شان کار نه کوي چې څنګه یې پخوا کولو. مشتاق ویل چې یو خوا په میډیا باندې پابندی ده او بل خوا دا یو سند جوړ شوی دی.
اوس د ساتیانو دومره انټرست نشته او بل هغه علاقو ته دغې تګ راندې کوم ځای کې چې طالبان دي، بل دلته کې د ادارو فشار دی په دې ادارو باندې او بیا د مالکانو هم مجبوری دی. زمونږ چې ام پارسل جرنلزم چې کوم دی غیر جانبدار صحافت، نو هغه پاکستان کې اوسه پورې هغه شان ته کې مضبوط شوی نه دی کوم چې په نورو ملکونو کې دی او یا
خبریال مشتاق یوسفزئی زیاته کړه چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه، مذهبي پارټي او عسکري ډلې میډیا د لاري خپل تبلیغات کوي او ځینې خبریالان هم ورسره مرسته کوي. بلخوا کارپوهان دا وایي چې سخت دریځۍ مفکورې مخنیوي لپاره حکومت سره سره رسنۍ هم ډیر مهم رول لوبولی شي او باید په عمل کې هر څه وخایي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د بجلی لوډ شیډنګ تر شلو ساتونو اوخته چې لوجه نه وازی عام خلک بلکې د سیمې کاروباریان په تیره هغه چې د بجلی سامانونه جوړوي لستون سره مخامخ شوی دی. د بنو د بجلی محکمې چارواکي وایي په لاینونو لوډ یا فشار زیات دی، ځکه نو دوی مجبور دي چې لوډ شیډنګ همداسې جاری وساتي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د بجلی یا برق مسلسل لوډ شیډنګ په وجه کې یو خوا خلک د ګرمۍ نه سر ټکوي او د دوی په وینا د بجلی سره تړلی ټول ضرورتونه نه پوره کیږي. نو بل طرف د بجلی سامانونو میکانیک یا مستریان وایي کاروبارونه یې په ټپه ودرېدلي. د فریجونو او ایر کنډیشنو استاد انجینیر عرفان الله وایي هر یو کس ورنه خپل کار په خپل وخت غواړي، ځکه چې ګرمي وي او فریج ایر کنډیشن ورته سوځېدلی وي. خو دوی د خپل حد نه سیوا لوډ شیډنګ په وجه د خلکو په وخت کار نشي پوره کولی چې په لانجو معاملو اوړی دلی وي.
چې بلایټ نه وي بیور فلای چار غوړي لنجا کوي مې سره بجلی دمره تقریبا انتهایی چې یو گھنٹه لایټ روشي 15 منټ بعد لایټ لوډ شي په داسې وي د بجلی سو چار وشي. یو گھنٹه لایټ روشي و چار پنځ گھنٹه لایټ نه وي. میش خدا تین مہینے چار مہینے سیزن وی اخر کار میش کارو برینا پر دای کدی کنا پر دای کمی دا پاکستان پر دای لائٹ پر سر بند ہے
دا بجلی یا برق سامانونو یا ورک شاپ مالک عابد شاوائی دا ورز کار پ ہفتو کے ہم نشی پورا کاولے او دا بجلی لوڈ شیڈنگ پا وجہ دا خپل کاروبار نا تنگ راغلی
خلق میش تفریجی نا روڑی ایلا روڑی دوی ورز دری ورز پنز ورز ٹیم ورکی اور پمیاش میش جوڑ نکی 24 گھنٹے سے میش گھنٹہ دو گھنٹے بجلی نکی میش ملک اس رنگ ترقی کا میش تا صرف وا بجلی نکڑا سائی ٹول کاروباری نا ٹول تار سے بجلی دی وہ بجلی مطلب سے بجلی شتانا میش تر خلق لنجے مملے کا میش دے جڑاولے مخاوینا بجلی نشتا سو کی وہ چیرے لوڈ شیت
کلامو چے دبنو وابڈا محکمے علا چاروا کو سارا تماس ونی وو نو دوی دا تل پشان خپل بیان کے وہ ویل چپلائنو نو لوڈ وی نو زکائے بجلی مختلف سیمو او بریکر او تا پا گینٹو گینٹو ویشلے خوزائی خلقوائی کلا ہم چے دا گرمی لہر زیاد شی نو سم مرباندے لوڈ شیڈنگ ہم دا خپل حد نا زیاد کڑی دوی غوختہ نا کڑی دا گھنٹے پستے یو گھنٹا لوڈ شیڈنگ کبھی نو دا دوی تر ڈیرا حد ضرورتو نبا پورا وی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې میاشتې له پیل سره سم دوی په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې د نرخونو کنټرولولو لپاره جدي اقدام وکړي. دا چې پولیټیکل انتظامیا بیا د بیو د کنټرول لپاره څه پلان لري او که څنګه، دا به د سیمې د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې واورو.
د خیبر ایجنسی په مرکزی بازار جمرود کې یو تن دولت خان پردی د خوراکي توکو د نرخونو په اړه مشال ریډیو ته وایي:
بس مونږ اخلو خو چې رژیم یا شي نرخونه یو په دوار ته زیات شي، او دا نو یې هیڅ کم چې مسلمانۍ وزل کا پزړ کې تیر کم چې رمضان پر زی خپل یې رژیم یاشتو او دا نرخ په سلوک کم پورته یو خېږي
او یو بل تن وارث خان پردی وای:
نور دنیا کې چې کله مذهبي غیر چین ولته ریټونه کمیږي، او زمونږ په دا علاقه کې چې کله رمضان راشي نور سره کوشش کوي زیات نه زیات ګټه وکم، خو زه انتظامی نه عبادت وکړ ولرم چې کولاو نخنامه ولګي او د عوامو خیال وساتي. دوړه پټول کې ګران نن سبا چینی ګران چې کوم خور غریب استعمالوي شربتونه ګران دي، غوغه وډو د پوس نه کوي. اوس ما په خپل چغستان ولته می جیب ته قتل ولته می کور خرچه ته قتل.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د خیبر په جمرود لوړګي او باډه بازارونو کې د نرخونو کنټرول کولو لپاره د ځای مشرانو کمیټې جوړې کړې دي او دکاندارانو ته سرکاري نرخنامې جاری کوي. دا چې دغه کمیټې ډیوټي څنګه کوي په دې حکلا د جمرود د نرخ کنټرول کولو کمیټې یو مشر حاجی راحیل پردی وای:
دا کمیټې چې کومه د انتظامیه جوړه کړی دا انشاء الله د الله رضا پر دا ډیپټی کوو.
او چې سړی دی پښی شماته وي چې پلان کې شي ګران خرڅې کې خو چې زه وته چې تراشه مزره تاون وکه ماته وخیا نو بیا یې ماته خینا او کپ ثابت شي نو لکه څنګه په ثابت شو او کساب هغه مې بوله او لار شو ګره په جیل کې پروت دی. کومه غټه غوخه په 330 روپے سیر د په جام کې او په 380 روپے بغیر ډوکی دا وړه غوخه په 900 روپے سیر دا برب د 60 روپے چپړ موټر ته پوسه کپ 40 روپے 50 روپے باندې پوخ سیر الوغان 30 روپے 40 روپے کباب دې ته پوسه وکړه 320 روپے.
د خیبر ایجنسی وګړي د حکومت غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو په بیو دی په مستقله توګه نظر وساتل شي، او چې کوم دکانداران په سرکاري نرخنامو باندې عمل نه کوي نو د هغوی پر ضد کاروایی وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کې دونکو اوریدونکو د انیسی اجمل لا د خبرونو لنډی زور.
په خبر ایجنسی کې د امن لخر په خپل منځ جګړه کې سلور تنه وشل شوې دي. د یاد ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته تیر شپه ویل چې بیګا په زخخیلو بازار کې د توحید الاسلام په نوم امن لخر کې د دوو ډلو ترمنځ په سنو خبرو اختلافات رامنځته شول او په یو بل یې ډسې پیل کړي چې پکې نور 15 رضاکاران ژوبل شوي هم دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو مشر حاجی شاجی ګلوای موجوده وفاقي بجټ په داسې حال کې پارلیمان ته وړاندې شوی چې د قبایلو برخه پکې ډېره کمه ده. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه وکړه چې د بجټ نه وړاندې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره شاملې کړي خو بریالي نه شول. د ننګرهار ولایت په چپرهال ولسوالۍ کې د واورې په سر پر رامنځته شوې شخړه کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. هلته استرالیا وایي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به نور 1.5 پوځیان د هېواد ته واستوي. د استرالیا دفاع وزیر نن د هېواد د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې د نیټو امریکا په غوښتنه افغانستان کې د خپلو پوځي سلاحکارانو شمیره سیوا کوي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وای په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړیدلو او له اروپایي اتحادیې نه د برتانیا له وتلو وروسته اروپا نور په واشنگټن او لندن مکمله تکیه نشي کولی. انګلا مرکل تېره ورځ په میونخ کې دا خبرې وکړې. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون وای نن په پیرس کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال نوموړي یو شمېر غوښتنې وکړې. مکرون چې د روانې میاشتې په ومه نیټه د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې په واضح اکثریت منتخب شوی وای چې له روس سره په یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې کول ضروري دي.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو. د دې ونې په پرونه کې تاسو د سواد د پخوانیو والیانو د کورنۍ د وغړي میاګل عدنان اورنګزیب خبرې اوري. د خبرونه زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی ده.
سلام شاوریدونکو د مشال مرکه کې د شاهین بنيري سلامونه. د نن په خبرونه کې د میاګل عدنان اورنګزیب سره خبرې کوو. عدنان اورنګزیب سوات نه د پاکستان د پارلیمان غړی پاتې شوی دی. په امریکا کې د انجینیرینګ زده کړې کړې دي. دا وخت د سوات د پخوانی ریاست غیر رسمي والی دی. میاګل عدنان اورنګزیب صاحب د ټول نوړان دي. خو تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وي.
ډیر مهرباني شاین رول او زما ته پر دې د فخر خبر ده چې تاسو زو خپل پروګرام کې اوختم.
بچه جی کډوم بیره ته د خپل ژوند په اړه وای تاسو د یو والی په کور کې راځي کېدلې وې بیا هم زده کړې کړې. نو د غډوم به د وډکوالي ورځ شپې څنګه وې زده کړې څنګه وکړې چرچر ته لاړې؟
څنګه دا خو په دې دنیا کې خدای پاک خپل خصوصي خلکو باندې فضل وکړي. اپا ما باندې فضل د پیدایش دا کړې دی چې په 1960 کې زما پیدایش وه چې په کوم وخت کې زما د پلار والد صاحب والی صاحب د ریاست سوات حکمرانو خو په هغه وخت کې ورسره زما د مرحوم والدې پلار فیلډ مارشل محمد ایوب خان د پاکستان صدر هم وو.
جی.
نو زما خصوصي مهرباني د الله تعالی په ما دا وه چې ما سترګې غړولې دي په دنیا کې. نو زما دواړه نیکونه چې وو نو هغه د ملک سربراهانو.
جی.
نو چې په دې کورنۍ کې د انسان پیدایش وشي نو د خدای پاک هغه باندې خصوصي مهرباني او هغه دغه اعتراف ما په خپل ورکو روان کوم کړی دی. اوس هم کوم چې څومره مې ژوند په هغه کوم.
جی.
نو سوچ وکړئ چې په ډېر یو ښکلی ماحول کې په ډېر یو اوچت ماحول کې د بچای په ماحول کې ما ژوند شروع کړی دی. خو د دې سره سره په یو سادګۍ کې په عجزۍ کې په تمیز په آداب په دیانتدارۍ په دینداری دا ټولې نورې خبرې چې کنه دا زمونږ د ژوند سره تړلې شوی. نو چونکې او ګوکې چې زمونږ د کور کورنۍ چې هغه د بچۍ کورنۍ وه خو زمونږ تربیت چې هغه په د انسانیت په هغه شکل باندې شوی دی چې په کم باندې کم عوامو کې مونږ وو او کم عوامو کې زمونږ ناسته پاسته وه چې هغه مونږ خپل وګڼي او موږ هغه خپل وګڼو.
تاسو بچی بیا زده کړې څنګه وکړې؟ په سواد کې زده کړې وکړې که بهر لاړې او څه سم زده کړې؟
په سواد کې خو د تعلیم یو ډېر غټ روایت او رواج یو نه خو د سو دهانیو نه د بچا سره د وخت نه شروع شو د 1922 کې او د نسکو د سواد چې یو ماډرن دور او د ساک دیایوا نو علي صاحب سوچ کړی دی چې یو په ډېر جدید طرز باندې یو سکول پکار دی چې په کم کې انګلیش میډیم تعلیم ورکړی شي او کیسه د تزو ځکه کوم ځکه د هر یو د هر یو خبر یو پرزنټری
جی
نو په 1950 کې یو پرزنټیشن کانونټ د طرز د لاندې یو سکول په سوات کې جوړ شو چې کم تا لوکلی به ورته پبلک سکول څنګه ګوټه وي
جی
چې کم تا د آیلند کم هغه رومن کیتھولیک عیسائی نن چې کم دي هغه راوخته شو یا هغه زمونږ د سوات د ماشومانو د تعلیم ورکې نو په 1950 کې د 15 کالو په عمر کې زما په پبلک سکول څنګه کې داخله شو او 15 کاله د کلاس 10 پورې ما په پبلک سکول څنګه سواد کې تعلیم حاصل کړو او دا غینه پس بیا زو لاهور ته ولېدل شوم د 10 کالو په عمر کې یو سکول د ایچ اس ان کالج ورته وای چې بیا زو مخکې تعلیم هغه کې خپل جاري وساتم دي
د دې وروسته تاسو بیا لاړې امریکا ته انجینرینګ زده کړې مو کړې څنګه وخت څنګه تیر شو په امریکا کې ژوند څنګه والته په وخت کې
پس ان اته او یم کې 1978 کې اته لس کال په عمر کې ما په امریکا کې په بوستون ښار کې په یونیورسيټي کې داخله واغستا او د انجینرینګ په شوخ باندې ځل ته لاړم په هغه وخت کې د دا کمپیوټر دومره رواج نه ولا څنګه نن په دور کې خو زما په هغه وخت کې شوق او ځکه ما ته دا اندازه چې دا یو دسي اعلی ده د ساينس او ساينټیفیک چې دې به آینده مستقبل به دی نو په هغه کې ما ځان داخله وکړه په لور کاله ما انته کې سبق وې دي 1982 په دوه اتیا کې ما په امریکا کې ګریجویشن
وکړ
او په هغه وخت کې قانون دا راځو چې په کم سبق تاسو په یونیورسيټي کې وایي نو بیا د امریکای حکومت کاله یو کال اجازه ترکو چې ته په هغه فیلډ کې هلته کې پریکټیکل کار هم وکړي
جی
نو دا غوښنه پس ما انته کې په یو کمپنۍ کې نوکری اختیار کړه چې زه خپل هغه د سبق هغه زده کړنه چې هغه په عملی کې واړوم او په هغه وخت کې ما ته هغه کمپنۍ زما سپانسر شپ مو کو نو زه هلته کې یو کسب مستقل غیر مستقل هلته کې پاتې شوم
جی
نو په نو تعلیم هم په امریکا کې شو یا زما هغه جاب چې په انجینرینګ کې هم په امریکا کې د کار شپږتیا پورې په کوم کار کې بیا زه واپس راغلم او زمنګا بیا د واده پروګرام جوړ شو او د ماما د لور سره مې د واده پروګرام جوړ شو نو بیا واپس پاکستان ته راغلم
چې
اعلی تعلیم لپاره په 88 کې یو ځل بیا امریکا ته لاړم او په سن 93 کې 1993 کې د والد صاحب عمر او د صحت او پس منظر او کې واپس هم پاکستان ته بیا مستقیل بیا ما کړه راوړی
ها جی تاسو به دلته په سیاست کې برخه غستا د قومي سملې غړم منتخب شوې د سوات نه دا ائیډیا تاسو خپل وا چې د مل سیاست تر تک پکار دی او کنه تاسو والد سه تاسو ته وی یا کورنۍ وی چې اوس وخت ته چته د کردار ده کی
او جی زموږ د والد سه زموږ په اړه دی یو ډېر یو سیمپل ساده او سټریټ فلسفه دا وا چې زیا زمونو تعلیم به خامخا حاصل وي او کدا تعلیم تاسو په دنیا کې هر ځای حاصل وي زه تاسو لیکلو ته تیار یم کو تاسو به یو بل لار نه اختیاروي چې څو پر تاسو خپلې ډیګریانه خپل تعلیم ته هغه نه مکمل کړي
جی
نو د تعلیم د پاره او د هنر د تعلیم د پاره نو زه ما د انجینرینګ لار اختیار کړم د ما کشر ورو چې هغه د میډیکل او د ډاکټري لار اختیار کړم ټول نه کشرې چې هغه د وکالت لار اختیار کړم نو په 93 کې زمونږ والد صاحب الیکشن ته ولاړو هغه وخت پاکستان کې جنرال الیکشن او دا غوي سیاست یو هغه باغ وخت کمزور یو نو چونکی تاسو ته پته ده چې الیکشن یو ډیر ګران مرحله ای نو موږ خپل هغه هر څه سره قربان کړو د والد صاحب په خوا کې د ودریدو یو ځل بیا د دیو هغه عزت به حل وساتل شي
جی
نو چې څنګه هغه د سواد قوم په غوي باندې اعتماد راوستو هغه منتخب کړو نو بیا د سواد خلکو ته زما جوابي خبر داوه چې زه به تاسو د پلار په ځای باندې د خدمت ته ولاړم چې دا عمر د مشورې دی هغه دومره نشي کولای نو موږ به کولای شو نو د پلار سره په سلام مشوره باندې ما پلار ته چې عملی سیاست په زوستا کوم او په اسمبلی کې به تاسو نه سي د خلکو د پاره به واسپورته کې نو دا غوښته په سلام مشوره باندې بیا ما سیاست شروع کوم
خاجي تاسو په کورنۍ کې بچی جی یوازې الکانو سبق وي او کجنکوم سبق وي غیتم دا مقوا چې هغه کې بهر تز دکړی کی تلر غواړي نو هغه ته اجازه ته
د دې خبرې جواب تاسو د خپل کې په تاریخ کې دا درکما
چې
بچا صاحب چې د سواد حکمران شو په 1917 کې نو هغه ته دا یو اندازو شو چې یو قوم چې راوچتیږي دی هغه په تعلیم باندې راوچتیږي نو خیر کېده کېده په سن 1922 کې دی 1922 کې د اولنې د الکانو سکول شریف کې قائم شو بیا هغه دا فکر کړی دی چې زما نیمه بادي زما د قوم چې دا هغه زنانه یا جنکۍ دي
جی
سلور کاله پس په 1926 کې د جنکو سکول چې دی نو هغه قائم شو په سیدو شریف کې
نو
زمونږ د تعلیم سره وابستګي چې دی هغه د سل کاله نه زیاته ده نو چې زمونږ مشرانو د جنکو په تعلیم کې یقین ساتو دغه شانتي زمونږ چې پیړۍ بیا راوچته شوه نو او هر جنۍ ته هم دغه موقع چې وه هغه فراهم شوی وه چې هغوی خپل تعلیم جاري ساتل غواړي او ساتلی شو خو تاسو ته پته ده زمونږ معاشره داسې ده چې جنۍ 22-23-24 کالو ته ورسي بیا داوی د واده پروګرام جوړ شي نو زیاتې زمونږ د خاندان چې کومې جنکۍ وې هغه د ارلی 20s کې داغوی بیا ودونه وشو خپل کورونه هغوی بیا بساو کړو او خو موقع هغوی ته وه کالجونه ته هغوی تللي دي یونیورسټیانو ته هغوی تللي دي او دي
خاجي بچه جی په دغه وخت کې چې کله د سوات ریاستو د دیر ریاستو مو دغه شانتی په دې سیمه کې په هندستان کې پرنسلی سټیټ سوزه په ځای باندې خو په سوات کې د تعلیم شرړې زیاته وا تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې وي هسپتالونه ډېر زیاتو د ولس د پرمختیا یا دغې د خیر ښېګڼې دا شعور د سوات په والیانو کې د کم خوانه وو
زمونږ خوشقسمتي دغه و دي چې بادشاه صاحب د چا دغه بازابتا مغربي طالبان تعلیم نو واغه نه خدای پاک شعور او په ور کړی وا او ور سره ور سره واغه نه دغه ته د تاریخ هم دی ذات علم نو هغه په تاسو نو کې دا تاسو کړی دی چې آیا دا مغرب چې دی دا ولی عروج دی او دا مشرق چې دی دا ولی په زوال کې دی نو هغه په دې فیصله باندې ورسېدو چې په کم وخت کې د اسلامي مملکت دا اوسر یونیورسيټي او تعلیمي ادارې وې مثلا په دمشق کې مثلا په بغداد کې نو په هغه وخت کې د مسلمان په دنیا کې عروج او ځکه تعلیم او علم او هغه خونه او هغه طریقه چې مشرق یې ذکر او په اسلی په بلونیا کې او د نه کالج یونیورسيټي جوړ شو بیا کیمبرج او اکسفورډ یې جوړ شو نو هغه ملکونه بیا راوچت شو او موږ خپل تعلیمي ادارې بند کړې زمونږ زوال شروع سر سو د قدرت عقل او څه یې ذکر نه هغه په دې نتیجه ورته چې کوزه د سواتا ولسا او د عوام راوچتوم دا به زوډي په تعلیم باندې راوچتو
خځه
دا هغه د تعلیم بنیاد پکې خوده په د افتتان د ریاست سوات چې تعلیم خپل قوم نور کې دا یو بل بنیادی حق دی د صحت د صحت هغه بنیاد ورته ما غویا کې کې خوده دي
بچی جی څنګه چې تاسو استاسو یو نیک فیلډ مارشل او بل نیکم د یو خود مختار ریاست والی وو دغه وخت کې به باقاعده ډیپلوماټس پم راتله د نورو ریاستونو مشران بم راتله سواد ته چیلنجونه سو تاسو به د خپل ملګرو سره آزاد ګرځې دي بهر به وتلې خلکو سره به مناسته پاسته کوله کنه محدود به وي
زمونږ مشران چې کنه دي هغه به یاد ساتي چې هغه د سواد جرګې او د سواد عوام چې دغه په سر باندې اپګریډ کړل و نو هغه د دې قوم نه راوچت شو او دا هغه چې مشران او مسلمان کوی سي دو بابا واخلي یا دغه غا زمان چې واخلي مشر او کشر نه ګول دا هغه د عوام سره او د قوم سره ناسته پاسته و مونږ په یو سکند چرته دا ير نه وا چې زسوات عوام به مونږ ته چرته سره نقصان را ورسي ځکه مونږ دا هغه د خېګړي و او دیو زمونږ چې دی د زمونږ خیر خوا دي نو دا ظاهر دي هغه برای نامه هغه اردلی بو یا یو صفائی بو کو چرته زمونږه په سواتي موومنت چرته نو رکاو شي د یری یا د سکیورټي په ایشو باندې
خاجي
او دغه په وجه باندې کومه په یو عام سوات سکول کې ځکه داخل کو چې د قوم ته وخی چې زمونږه بچي او تاسو بچي په یو تعلیمي ادارې کې سبق وي نو کوشش دا او چې د سوات قوم ته وخو دې شي چې د بچا د کورنۍ په یو شخص کې او د یو عام سړي د کورنۍ په شخص کې په تعلیم په صحت په دې کې فرق نشته نو مونږ د سوات عوام سره ګل ملکو او د سوات عوام ته دا انکریجمنت دا چې تاسو زمونږ د بچو سره ګل ملشي
خجي
ځکه نو ځکه چې تاسو صحیح کار کوي کنه جی تاسو صحیح فیصله کوي او صحیح پالیسیان اختیار کوي کنه صحیح خان
جی
یا کیانی زی
بچه جی دا والی سواد سرا ستاسو نکم و ستاسو ملاقاتون با سرا کیده صدا سی خاص موقع باوه چه اغاو تا سرا غوخته دا خپل نوسی یا سا خبر اتری یا ستاسو تربیت یا ستاسو نبیزان خبرو
با دا بیتا جی زمان دا والی سی بیو دیر ست روتین آلی
جی
دا والی سی بیو دیر ست روتین آلی خود طول دا طول و رز روتین با دا دزو پریدم خود دیر براشم دا ما زیگر او دا ما خام دا منزب پا دورانی که اغوی با دا خپل د بنګې مخې ته چې کوم لاندې چمن دی په هغې کښې به هغوی واک کوو
جی
او زمونږ هدایت دا و چې د ماښام د بانګ او د مانځه نه نیمه ګېنټه مخکې به تاسو په صفا سوتره جامو کې په صفا سوتره په سر منګسکله کښې به تاسو د خپل نیکه سلام لګوئ زمونږ به لاړو دي او یو پاو ساعت شل منټه به مونږ د هغوی سره تېرول او په هغې کښې به مونږ کوشش کوو چې مونږ ترې تپوس وکړو او هغه مونږ ته تاریخ یا د دنیا په باره کښې هغه مونږ پوه کړي زمنګ افتتاح خو د هغې وخت نه شوی چې مونږ په دې سکسټیز کښې چې مونږ لا لس دولسو کالو نه وو نو مونږ نه به یې دوه ټافیانې او دوه روپۍ نغدې په طور انعام دار السلام را کولې هره ورځ چې بیا څومره وخت تېرېدو نو هغه دوه روپۍ بیا پنځه روپۍ شوې بیا پنځه روپۍ لس روپۍ شوې خو مونږ خپل بچپن د خپل نیکه هر دویمه ورځ په سلام باندې تېر کړی دی
ښه جی څه به یې درته ویل تاسو ته یعنې د هغه غټ نصیحت به تاسو ته څه وو په کومه خبره به یې زور ورکړو
د ټولو غټه خبر زور به دا وکړی چې تاسو به چې په تعلیم باندې به ډېر زیات دهان کوئ هغوی ته به د خپل د هر یو نوسی د خپل ریزلټ پته وه دي نوسی پرېږده دي هغوی ته به د سواته هر یو طالب علم د ریزلټ پته وه هغوی ته به د هر یو سکول کارکردګي پته وه دي د ټولو غټ دهان به په هغې دا وو چې زه په دې خبر باندې فخر سره خلکو ته ده وایم چې زما نوسی فرسټ ډیویژن اخیستی دی یا په کلاس کښې اچتي نمبر یې اخیستی په تعلیم باندې انتها زیات د هغوی زور وځي ښه په صفائی باندې د هغوی ډېر زیات زور وځي ښه د خدمت په جذبې باندې د هغوی ډېر زیات زور و ښه او ډېر زیات دیندار سړی وځي د دین چې کوم هغه دنیایي عمال دي چې کوم مونږ ته پکار دي چې مونږ وکړو هغه د هغې نصیحت به هغوی مونږ ته کوو نو داسې کوک لا خبرې به نه وې مطلبي او مانیخیز خبرې به هغوی مونږ ته کولې چې د کوم هدایت لاندې نن هم مونږ خپل هغه ژوند تېرو
بچه جی والی صاحب خپل نظام جوړ کړی و بیا چې کله دغه ریاست په د پاکستان برخه جوړه شوه والی صاحب لا ژوندی و هغوی په دې پرېکړه په دې فیصله باندې خوشحاله و که خفه و ځکه چې د هغې نه وروسته خو د ریاست هغه خیال نه ساتل کېده
والی صاحب جو که نه هغه خود غرضه سړی نه و هغه د حکمرانۍ کښې و که نه هغه خپل ځان د خپل ذات دپاره هغه چېرته خواهش نه و خو د هغې خبرې هغه به دا اعتراف کوو چې الله تعالی ما له داسې یو موقع را کړې ده چې زه د هغه د دې مخلوق په دې پوزیشن کښې د دې عهدې نه د هغوی خدمت وکړم د سواد د مدغم کېدو په هغوی باندې داسې ډایرکټ هېڅ اثر نه ځکه د هغوی په ژوند کښې انیس بیس فرق رانغی خو خفه هغوی صرف په دې باندې وو چې د سواد کوم چې محافظین وو که نه دي کوم چې د زمونږ خاندان وو د هغې هغه محافظین چې دي د هغې ازمواري داسې خلکو ته بیوروکرات ته منتقل شوه چې هغه به په سواد باندې دومره زړه نه سېږي چې څومره به پرې زمونږ خاندان سېږي نو په دې خبره باندې هغوی ته ډېر زیات تشویش وو چې زما د ریاست ونې به کټ شي زما د ریاست چې کوم دغه دي حیوانات دي هغه به متاثره شي زما چې ریاست چې کوم جنګلات دي هغه به متاثره شي زما چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کښې به سیاست را شي نو د خپل ذاته پورې دي هغوی ځکه هغوی یو ډېر باشورو انسان هغه ته دا پته وه چې د دنیا نظام اوس خامخا چینج کېږي ګورته برطانیې راج ختم شوی په 1947 کښې هندوستان سمدستي خپل ټول ریاستونه ختم کړو نو د پاکستان به هم دقه کوله او دې خبر ته هغوی ذهني طور باندې ډېر مخکې تیار وو دا خو اتفاق دغه وشو چې د پاکستان د جوړېدو نه پس هم یو شل کاله ریاست مارض وجود وو خو خفګان په دې خبره باندې وو چې دې خلکو ته به حق انصاف حق عدل د هغوی د ژوند او د مال هغه تحفظ او د دې چې کوم هغه جذبات دي د هغې عکاسي چې ده هغه به را روان حکومت په صحیح معنو کښې نه کوي په هغې باندې هغوی ته ډېر زیات تشویش وو
ما دا خبره کوله چې دا یو وخت کې سوئزرلینډ او د ایشیا او د امن کور او دلته سیلانی راتله، دلته خلق راتله، د دې ځای په تاریخ باندې، د دې ځای په کلتور باندې سړنې کولې، او بیا دلته د خلکو سرونه پرې کې، دلته بمی چودنې کې، دلته د امنیت یو ډېره لویه مسله تر اوسه پورې ده. چرته غلطي وشوه؟
په یو کورنۍ کې الو امنی چې د کور سربراه کې ده، هغه د خپل د کور چې کوم باز بچ کې اولاد دی، دا هغوی د جذبات په خپل ذهن کې پوه کړي او د هغې مطابق د کور هغه رواج چې دی هغه چلوي. د ریاست سوات چې کوم د قانون هغه طریقه کار و، هغه د خاندان او ریاست سوات د دې خلکو نه راشو کولی و، د دې خلکو چې کوم وزم او د دوی چې کوم عقل او د دوی چې کوم پوهه وه، د دوی په مذهب باندې، د دوی په طور طریقه باندې، د دوی په رواج باندې، د دوی په ثقافت باندې، د دوی په پښتونولي باندې، د دوی چې د دې علاقې چې کوم هغه خلکو ته 1500 کال یوسفزو چې کوم یو رواج او سیستم جوړ کړو، دا غي نه قانون چې هغه په دې باندې بچا سره لاګو کړو او خلک دا غي سره ډېر زیات په آرام او کمفرټیبل وي. خالي په پاکستان چې راغی، په پاکستان په موږ باندې خپل یو نظام چې دی هغه رایج کو، او هغه نظام زمونږ د علاقې د خلکو د مزاج بالکل برعکس وو. هغې باندې خلکو ته نه څه آرام ملاو شو، نه ورته څه سکون ملاو شو، نه ورته څه ایډوانټیج ملاو شو. نو ځای قوم بیا چغې اوستې او حکومت پاکستان د خلکو هغه آواز وانه اورېد او د هغې مطابق قانون سازي ونه کړه، اخیر خلک پاسېدو او قانون په خپل لاس کې واغستو. دا خو یو قدرتي عمل دی چې یو ماشوم چې دی نو هغه به پلار ته جاړي او که پلار یې د جړا فریاد حل نه راوباسي، یا ماشوم بیا خپله کاروایي کوي. د سوات خلکو بیا خپله کاروایي ځکه وکړه ځکه چې ریاست پاکستان د هغوی هغه جړا وانه اورېده او په هغې باندې عمل ونه کړي. او دا یو ښه ډېر طویل بحث دی چې په دې باندې خو موږ کتابونه لیکلی کېدی شي چې په کوم وخت وشو او په کوم وخت باندې کوم غفلت وشو او په کوم باندې کومه کوتاهي وشوه چې د هغې په وجه باندې بیا دا وشو چې د سوات حکمرانان یې په هغه وخت کې کېنولی دي چې کله دوی د سوات مدغم کو او د هغوی سره په کنسلټیشن باندې د سوات لپاره یو طریقه جوړ کار جوړ کړی وی او ریاست سوات پاکستان کې مدغم شوی وی. خو د هغې قانون د لاندې چې کوم د خلکو خواهش وو هغوی هغه ونه کړو، بس اچانک په یو ماشاءالله اډر باندې ریاست ختم شو، پاکستان قانون راغې یا پاچا ریګولیشن راغې یا خلکو دغې شلاتې ته اجازه کو دا مخکې بیا تاسو د مخکې خبره ده.
جی بچه جی، په دغه وخت کې ریاست سوات کې ډېر هندوان او سیکان او د اقلیتي ورورولۍ خلک اوسېده، اوس که موږ په پاکستان کې ګورو د نسل په نوم باندې، د مذهب په نوم باندې ډېر لوی تعصب دی او ډېر لوی تشدد کېږي. دا خلک هغې ته څه اسانتیاوې وې چې دوی دومره خوشحاله وو دلته ژوند تېرو؟
ګورګي دادا دا کتاسه معنا دغه ته پوښتنه وکړه، زبته کتاسه معنا ته وګورئ زماده په نوم خطه پوښتنه نه کوم یو کنه دي، نو څنګه هغه دا ته پوښتنه ګورګي د موږ مشران چې کنه تاسو کې د سوات حکمرانان پاتې شوی دي، دیوتا د یو شي د ډیر زیات قدر او هغه ته دا وایي چې د ریګارد فور هیومانټی.
جی
اږي انګریزي کې چې دا ستا اوډینس خو به انګریزي هم وایي ریګارد فور هیومانټی مطلب د انسانیت قدر.
جی
او د انسانیت قدر چې دی کنه، انسان هر نمونه انسان دی، خو چې په نوم د سوات یو انسان دی هغه د پاره د هغه چې هغه د زمونږ سوات حکمرانانو لپاره د خپل بچي په شان دی. د یو هندو یا سکھ درجه د والی صاحب دپاره د بادشاہ صاحب دپاره چې دا د سوات رهایش پذیرو دومره ولکه دا وي د خپل اولاد دغه تحفظ، لکه څنګه چې بني ادم د خپل بچي تحفظ کوي، دغه شانتي د یو ماینورټي یا د یو غیر مسلم تحفظ به په دغه طریقه باندې کېدو چې څنګه به هغوی د خپل مسلمان زور لپاره کوو. او یو واقع ده چې په سنتاجیز کې پاکستان جوړ شو، نو یو جرګه دغه هندوانو سیکانو چې اوس خو پاکستان جوړ شو، اوس خو به ګورې موږ ته تحفظ یو که نه، نو بچا صاحب تاسو موږ نه بندوبست کوي چې موږ واپس انډیا ته لاړ شو. بچا صاحب ورته تاسو لږ صبر وکړئ وروڼو، ځکه هلته کې په پنجاب کې دغه ډېر قتل غارت روان دی، تاسو به ونه رسې امریکا ته، لږ صبر وکړئ چې حالات لږ ښه شي، نو زه به بیا تاسو د پاکستان د حکومت په تھرو باندې هلته کې انډیا ته لاره جوړه کړم. د دې خدای خدشه چې بس پاکستان څخه دی اوس زمونږ ژوند په خطر کې دا غوي کاروبار دا غوي ژوند دا غوي هر څه په حق عمل باندې چې څنګه پری پارټیشنو کال په هغه واپس راځو بچا څه ځخه څنګه چلې ویږي بنګ نه نه یا ته څه پاکستان زمونږ په دې سوات کې خوشاله او تاسو انفرادي دومره ډېرې خیسې دي چې کوم به تاسو وایم چې د دې تحفظ یو کنه هغه زمونږ د یو پښتون مسلمان د رور نه زیاتو زیاتو برابر بو زیات بو او کم به چرته نه وي
مهم تعمیرون دی یا بلڈنگون دی دوالی سواد دا وقت یا ستاسو خپل کورون دی داغی پورا خیال نه ساتل کی خاص طور داغی چکم کتابونه دی یغه ته ډیر لوی لوی لیکوالانو په خپل لاس باندې اغي ساين کړی دی راو تیرا لګری دی داغه د استعمال سیزونه دی داغه جامع دی داغه پیزار دی دا دیو میوزیم په شکل کې په سواد کې ولې تر اوسه نه دی کې خودل شوی
یو 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 جواب لګتل خو چې کارو شو دی
جی
د دې جواب ته سزا درکم چې په سواد کې یو میوزیم شته دی تاریخ پر شانتے چکم جدید اور ضروری دے
جی
کے پکار دے چمنگ چکم شیزون کی دو یو ایتالین سړی ته دا قدر دی چې د دې مشرانو سامان دی دلته کې پروت دی او په هغه باندې اعتراض کیا کړی دی په هغه باندې اعتراض زمونږ د پیښور آرکیولوژي ډپارټمنټ کړی دی چې دا میوزیم څنګه په دې کې پکار دی چې دغه آثار قدیمه بوتان ساتي او دا خو تاسو د یو شخصیت لپاره دا ځای جوړوي او څه په زوس تاسو څه خبره وځو تاسو کم کم فریاد وکما چې زمونږ قوم ته زمنگا بیوروکریسی تا زمنگا حکومت تا د د ماضی هیڅ قدر نشته هغه دا نه غواړي چې څوک دي کینی هغه دا وي چې هغه خو دغه هر یو بني ادم غواړي چې زما دي صفات وکړي شي
خاجي
نو زغو دغو چې څه امانت ته دغو چې څه سامان دي زمو ته پوت ته چرته اسمان ته نه لته دي زغو سره خخ کی شه و نه لې
جی
مونږه وسوم تیار یو زما ذاتی په زما سره دغو ډیر زیات سامان دي
خاجي
خو د سرکار نه زما ته منشته البته په یو نجی حیثیت کې بزو دغه سنه سره دغه خامخا کوم دغه دسپلی بزو کوم چې کوم سم قوم یې ویني او دی
ډیر مننه میګل عدنان اورنګزیب د مشال ریډیو سره د خبرو د پارسته سو ډیر مننه کوم
ډیر مننه کوم خوشاله کړم
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
هم ته دوه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
منګه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ خپل دا او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې